این مجله خبری. اکنون هم رضوان مراد با شماست و با برنامه یک ساعت دیگر. رضوان، چه هست خبرهای تازه و گزارش‌های جالب در این ساعت؟
امید مرزبان، در افغانستان د انتخابات و هغه نتیجو پاره چې د انتخابات کمیسیون پرون اعلان کړی دی، دغه 10% شمیره شو راي د نتیجو پړ ریپورټرو دغه راست د افغانستان نو سیمې د غټو پیخو او روسي تحولات پړه په خبرونه کې ریپورت لرو. خو راځي چې نمړې له فريده هوټ سيفي څخه د افغانستان نو نړۍ د سات مهم خبرونه وورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه شمارل شوې رای ښیي چې ولسمشر حامد کرزی تر ټولو مخکې دی او ډېرې رایې ګټلې دي. ملګرو ملتونو د کندهار بمي حمله چې په ترڅ کې 43 تنه وژل شوي غندلې ده، او د ایران ستر مذهبي مشر د خپلو پخوانیو خبرو په خلاف له لویدیځو طاقتونو سره د مخالفو مشرانو اړیکه رد کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر اون مازیګر ویل چې د رایو په سلو کې د شاوخوا اولسو د شمیر شمارلو څخه داسې ښکاري چې ولسمشر حامد کرزی تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل داسې ښکاري چې کرزی پخانه د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله څخه په سلو کې 10 ډېرې رایې ګټلې دي. په دې اړه اصلي ارقام لا نه دي څرګند. د وروستۍ نتیجې د سپتمبر د میاشتې په نیمایي کې اعلانېږي. یو شمیر کاندیدان په انتخاباتو کې د درغلۍ شکایت کوي. ملګرو ملتونو د کندهار بمي حمله چې په ترڅ کې 43 تنه وژل شوي او تر شپېتو نور پکې ټپیان شول غندلې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون یو اعلامیه خبره کړه او د کندهار د پیښې د غندنې ترڅنګ د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه. په اعلامیه کې راغلي چې هیڅ ډول تروریستي حمله په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د سولې، دیموکراسۍ او بیا رغونې له لارې نشي پشا کولی. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر جان ساویرز چې هیواد یې د ملګرو ملتونو دوره مشري په غاړه لري او بخې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره مشري په غاړه لري، د اعلامیه په نیویارک کې خبریالانو ته ولوسته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په زغرده وایي چې هیڅ ډول تروریستي عمل نشي کولی چې موږ په افغانستان کې د دیموکراسۍ، سولې او بیا رغونې له لارې وګرځوي. دا هغه لار ده چې د افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې له خوا ملاتړ کیږي. په یوې بلې جلا اعلامیه کې بیا د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کیمون ویلي چې د دې خبرو په اوریدو یې سخت ټکان خوړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی ویل د دې بم ایښودونکو دا وښودل چې د ملکي خلکو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه لري. د افغانستان په جنوب کې وسلوال طالبان پیاوړی حضور لري، خو دوی د یاد شوې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په کابل کې د بریتانیا سفیر وویل د تمه کیږي چې بریتانویان به لږ تر لږه تر یو نسل لپاره په افغانستان کې پاتې وي، خو هیله مند دی چې عسکر به له 50 کلونو څخه د ډیر وخت لپاره په جګړو کې ښکیل نه وي. په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوري. تر وبخې په روانه خبرونه کې اوري. تر الکساندر روستا د سیمیاو نړۍ خبرونه وړاندې کیږي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي هغه داسې کوم ثبوت نه ویني چې مخالف مشران چې د جون د میاشتې تر لنجمنو انتخاباتو وروستۍ په نارامیو کې لاس درلوده د بهرنیو طاقتونو لپاره کار وکړي. د علي خامنئی دا بیان چې د ایران د دولتي ټلویزیون لخوا خپور شو د هغه له پخوانیو خبرو سره په تضاد کې دی. هغه پخوا د ایران مخالف مشران په دې تورنول چې له بهرنیانو په تیره د امریکا او بریتانیا ملاتړ ورسره دی، خو بریتانیا او امریکا دا ادعاوې رد کړې وې. د ایران ستر مذهبي مشر په داسې حال کې دا څرګندونې کړې دي چې د یو شمیر مخالفینو محاکمه چې د ایران تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي لا پاتې ده. دا محاکمه د پخواني مخالف ولسمشر محمد خاتمي او د نوبل د جایزې د ګټونکي شیرین عبادي له سختو انتقادونو سره مخامخ شوي. هغه یې غندلې او نامشروع بللې ده. ایران په خپل هیواد کې د سواین یا خنزیر د انفلوئنزا د لومړنۍ پیښې خبر ورکړی دی. یوه شپږ دیرش کلنه ښځه چې د سواین د انفلوئنزا ویروس ورته له یوه اخته کس څخه سرایت کړی و مړه شوې ده. د ایران روغتیایي مسؤلین وایي چې دا ښځه د سږو د زنډنۍ ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر وه. زیاتوي چې دا ښځه په مخدر موادو هم معتاده وه. دله څرګنده نه ده چې دغه ښځه کله مړه شوې ده. د ایران روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې هیواد کې 215 اتیا تنه اوس په دې ناروغۍ اخته دي. بریتانیا او پاکستان ویلی دی دوی به ده هغو پاکستانیانو د بیرته تک په اړه چې په غیر قانوني توګه په بریتانیا کې اوسیږي په ګډه کار وکړي. د پاکستان او لندن لپاره عالی کمشنری وایي دوی به عاجل وړیا پاسپورټونه جوړ کړي او هغه غیر قانوني مهاجر چې شمیري زرګونو ته رسیږي او به کولی شي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. د موافقه د روانې اونۍ په وروستیو کې لندن ته د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري تر سفر لا دمخه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک خپل بریتانوي سیال آلن جانسون سره په لندن کې د خبرو په محل وکړه. د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت وایندو ویل هغه د پاکستانیانو په بیرته ستنېدو کې چې په د غیر قانوني پاتې کېدو هیڅ حق په دغه هیواد کې نه لري د پاکستان دښمنو ستاینه کوي. د عراق د شیعهګانو د سترې اسلامي شورا د مشر عبدالعزیز الحکیم د جنازې مراسم نن په تهران کې په رسمي ډول ترسره کیږي. الحکیم چې د سږو په سرطان اختو پرون په ایران کې مړ شو، تمه ده چې د نوموړي جنازه به د عراق په سپېڅلي ښار نجف کې خاورو ته د سپارلو لپاره له ایران څخه عراق ته انتقال شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون په لندن کې د منځنی ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جورج میچل سره وکتل. جورج میچل وویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو په ارتباط دوی خبر مختلف دي. دواړو خواوو په لندن کې د یو ګډ خبری کانفرنس په لړ کې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو پر اړتیاو موافقه وخوده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سناتور ادوارد کینیدی ستاینه وکړه چې د واویا کلونو په عمر د مغزو د سرطان د زندنې ناروغۍ له امله مړ د سیشنبې په ماښام مړ شو. اوباما ویل کینیدی د دیموکرات ګوند یو لوی او برلاسه سټوه او زمنګ د وخت یو لوی سناتور و چې د امریکا په تاریخ کې نظیر نشته. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون ویل د کینیدی په مرګ به د نړۍ هر وچا یا قاره غمجنوي او د استرالیا صدر اعظم کیون راد ویل هغه په نړۍ کې د امریکا د مرستو او برخې اخیستنې په برخه کې لوی رول ولوباوه. ادوارد کینیدی د لومړي ځل لپاره 30 کاله مخکې د امریکا د سناتور په توګه ټاکل شوی و. کینیدی د جمهور رئیس باراک اوباما ډیر فعال ملاتړی و او د 2008 میلادي کال د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره چې په ډیر سخت وخت کې ترسره شول اوباما د دیموکرات ګوند لخوا نومول شوی و. پرون افغان ولسمشر حامد کرزی هم د هغه په مړینې خواشینی وښوده. او ټاکل شوی چې د روسي ولسمشر دیمتری میدویدف د بلاروس له جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا سره وویني. د بلاروس مقامات هیله څرګنده کړې ده چې د میدویدف او لوکاشینکو ترمنځ خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې وروستیو کې راپورته شوي اختلافات کم کاندي. د بلاروس ولسمشر د مسکو د اګام د خپل وبخی دواړو مشرانو ترمنځ د روسي په ساحلي خر سوچي کې د غونډه ترسره کیږي. د بلاروس ولسمشر د مسکو د اګام د خپل هیواد کرنی سکتور لپاره یو ضربه وبلله. البته په دغه غونډه کې به روسي چارواکي په خپل هیواد کې د بلاروس پر لبنیاتو بندیز ولګوي. دا د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
اته بچي او اته دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ترسره شو انتخاباتو د 18% شمیرل شو رای نتیجې اعلان کړې دي چې لمخې حامد کزي تر اوسه پورې زیاتې رای اخستې. برتانوي ځواکونه به خیر لسګونه کاله په افغانستان کې پاتې وي. دا خبره په کابل کې د برتانیا سفیر کوي. د نوموړي پوینا په شاوخوا 5 کلونو کې به بیا د برتانوي سرتیرو ونډه په جګړه کې پای ته ورسیږي. لوی څارنوال وایي له امریکا سره د تفاهم پر اساس له ګوانتنامو زندان څخه د افغان بندیانو افغانستان ته انتقال پیل شوی دی. د مالیې او محصولاتو زیاتېدو په اړه د مالیې د وزارت له مرستیال سره مرکه هم درته لرو. د هرات خلک هم د نورو سیمو د اوسیدونکو په شان د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي موادو په بیو کې له لوړوالي شکایت لري. د سیمې په اړه رپورټونه کې اوري چې تیر ماښام د بلوچستان په مرکز کوټه کې نامعلومو کسانو پر خلکو ډزې وکړې چې څو تنه مړه او څو نورې ژوبل کړه. او د ورکو شو عزیزانو د لټون پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او تیر ماښام د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ترسره شو انتخاباتو د 18% شمیرل شو رایو نتیجې اعلان کړې. د دغې نتیجو له مخې حامد کرزی 30% کې رای ګټلې دي او په لومړي مقام کې دی. دغه راست د جمهور ریاست بل کاندید ډاکټر عبدالله شوخوا 33% کې رای ترلاسه کړې دي. د ازادي رادیو خبریال د انتخاباتو د کمیسیون دغه نتیجو د اعلان غونډه ته ورغلی او په اړه داسې معلومات راکړه.
د انتخاباتو د درل شاو د کمیسیون رئیس ډاکټر علي نجفي چې د شمیر نتایج په داسې ډول اعلان وکړ. په دې کې حامد کرزي لري 322 112، ورپسې ډاکټر عبدالله دی چې لري 312، ورپسې ډاکټر رمضان بشردوست دی چې لري 101,155، ورپسې ډاکټر اشرف غنی احمدزی دی چې هغه هم لري 122,015. په دې کې د یو ویشت ولایتونو د ارقام شمیرل شوي دي چې تقریبا اوولس فیصده ټول پکې راځي، یعنی 10% د پرون وو او 0.2% دنن د ارقام نه نن شمیرل شوي دي. همداراز ډاکټر نجفي وویل چې د محافظتي خریدې تقریبا 99% ټول د انتخاباتو په ولایتونو کې د مرکزی دفتر نه خو مواصلات کړی دي. ډاکټر صاحب رمضان بشردوست چې خپل یو کاندید او هغه راغلو او سین انتقادونه درلوده د کمیسیون مستقل انتخابات باندې، او د ډاکټر علي نجفي د انتخابونه په ډیر احترام واوریدل او د دې ځواب ورکړ، خو لکه چې مونږ هلته ولیده د ډاکټر صاحب رمضان بشردوست د قناعت ورنه و، ځکه چې هغه د خپل داسې کتابونه او اسناد واخیسته او د مجلس لارل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
په کابل کې د برتانی سفیر پرون د خپل هیواد د بهرنیو چارو له وزارت سره ویروي کانفرنس درلود او په هغې کې په افغانستان کې د برتانوي عسکرو د شتوالي او راتلونکي په اړه خبرې وکړې. د په افغانستان کې د څو نورو لسیزو لپاره د برتانوي عسکرو د شتوالي خبره وکړه، خو ویل چې په جګړو کې به برخه ونه لري. فریده هوټ سیفی او په دې اړه نور جزئیات.
په کابل کې د برتانیا سفیر پرون وویل تمه کیږي چې بریتانویان به لږ تر لږه د یو نسل لپاره په افغانستان کې پاتې وي، خو هیله من ده چې عسکر به یې له 50 کلونو څخه د ډیر وخت لپاره په جګړو کې ښکیل نه وي. مارک سیدویل وویل بریتانوي ځواکونه چې د جولای له پیل څخه 8 تنه په افغانستان کې وژل شوي دي، دوی به ښوونیز او څارونکي رول ولري، خو د جګړې له لومړیو لیکو به لرې کړی شي. هغه هیله څرګنده کړه چې د افغانستان امنیتي وضعیت به په راتلونکو 2 کلونو کې ښه شي او د جمهوري ریاست لپاره کمپاین د یو رښتینی حکومت د جوړېدو لپاره ښه بولي. سیدویل چې له کابل څخه لندن کې د بهرنیو چارو وزارت ته په ویډیوي کانفرنس کې خبرې کولې وویل موږ په دې تمه یو چې د امریکایانو په ډیریدو سره به په راتلونکو 2 کلونو کې امنیت پیاوړتیا ومومي. هغه زیاته کړه زه هیله من یم چې بریتانوي عسکر له اوس نه تر 3 یا 5 نورو کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره په جګړو کې برخه وانخلي، ځکه تر هغه مهاله به افغان ځواکونه خپله د دې جوګه وي چې د جګړو په لومړۍ لیکه کې ودرېږي. خو هغه دا هم وویل چې موږ بدلته چې اشاره یې افغانستان ته وه بریتانوي پوځیان ولرو، چې د هغه په وینا عسکرو ته به روزنه ورکوي او پروګرامونه به یې څاري. هغه په دې ډول لږ تر لږه د یو نسل لپاره د بریتانوي عسکرو د شتوالي خبره وکړه. سیدویل دا هم وویل چې موږ له افغانستان څخه اوس د وتلو په فکر کې نه یو. هغه وویل چې د یو ملکي او پوځي پروګرام له مخې به په راتلونکو کلونو کې په تدریج په دې برخه کې پرمختګ وشي. بریتانیا په افغانستان کې 9,150 تنه عسکر لري چې ډېر یې په هلمند کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې له امریکایي چارواکو سره د شوي تفاهم له مخې له ګوانتنامو څخه هیواد ته د افغان بندیانو د انتقال لړۍ له 13 کلونو راهیسې روانه ده. لوی څارنوال ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویل چې په هیواد کې د دغو بندیانو د ساتلو لپاره یو جلا عصري زندان هم د جوړېدو په حال کې دی چې د بندیانو لپاره پکې لازمې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. د چارواکو په وینا په دې بهیر کې یو شمېر هغه کسان چې بې ګناه ثابت شوي هیواد ته له انتقال کېدو وروسته خوشي شوي دي. نور په دې رپورټ کې
د افغانستان لوی څارنوال وایي چې له ګوانتانامو څخه د راوستل شو بندیانو دوسیې له سره څېړل کېږي او بیا د برخلیک په اړه پریکړه کېږي. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د دوی د دوسیو د څېړلو لپاره د ولسمشر کرزي په فرمان یو کمیسیون هم جوړ شوی چې پکې د افغانستان د امنیتي او عدلي ادارو تر څنګ د سولې د ټینګښت د کمیسیون استازي هم شامل دي. محمد اسحاق الکو چې له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې خبرې کولې وویل چې له ګوانتانامو څخه هېواد ته د افغان بندیانو د راستنولو بهیر له تېرو دوو کلونو راهیسې روان دی او د شتو دوسیو په رڼا کې په اړه پریکړه کېږي.
دوه کاله کېږي دا پروسه شروع شوې ده. په نوبت باندې په میاشت کې 10-15 کسه رالېږله بګرام ته. بیا دا پروسه چې دوسیه د دوی راسي د دوی نفرو سره پولي چرخې ته د دغه ایحت خوا څخه بررسي کېږي. یا څوک چې باید خوش سي بیا نو پیشنهاد وي موږ یې حضور حضرت صاحب ته لېږو، یو اندازه مالي کومک هم ورسره کوي، دا خوشي کېږي. بله ته هر څوک دپاره دلایل د الزام موجود وي دا باید مجازات سي. موږ یې دوسیه تاریکوو، ځو محکمې ته، محکمه پر هغو باندې د دوی د اپس یو تصمیم نیسي، هغه به اجرا کېږي.
ښاغلی الکو دا ونوویل چې تر اوسه پورې له ګوانتانامو څخه په څومره شمېر کې بندیان افغانستان ته راوستل شوي او څومره یې آزاد شوي دي. له ګوانتانامو څخه د افغان بندیانو د راستنولو بهیر په داسې حال کې روان دی چې د امریکا حکومت د روان میلادي کال تر پایه پورې د دغه زندان د تړلو او په هغې کې موجود بندیان د هغوی اړوندو هیوادونو ته د سپارلو پریکړه کړې. خو امریکایي چارواکو د اندېښنه درلودله چې افغانستان د مهمو بندیانو د ساتلو لپاره په خپلو زندانونو کې امنیتي امکانات نه لري. ښاغلی الکو بیا وویل چې دوی په هیواد کې د دغو بندیانو د ساتلو لپاره د یو نوي پوځي زندان د جوړولو هڅې پیل کړې چې پکې د بندیانو د ساتلو لپاره اصلي امکانات په پام کې نیول شوي دي.
تقریبا 4 کاله کې پر دې پروسه د افغانستان دولت د امریکایانو سره پر دغه بحث کې چې دا انتقال د دې چیرې راولو مشخصه جانبه مشکلات لرل. بلاخره امریکایانو د ټولو مسارب قبول کړل، د دې لپاره یو بلاک دی په پولي چرخي کې جلا بلاک جوړ کړي.
ښاغلی الکو وویل چې دغه زندان د جوړولو کار لا نه دی بشپړ شوی او له ګوانتانامو څخه راوستل شوی بندیان د بګرام په زندان کې ساتل کېږي. خو په هیواد کې د بشر د حقوقو ادارې د بګرام په زندان کې د بندیانو د ساتلو شرایط ناسم بولي او وایي چې په دغه زندان کې له بندیانو سره ناوړه چلند کېږي. د بشر د حقوقو ادارې دا هم وایي چې په دغه زندان کې بندیان چې د دوی په وینا بې ګناه کسان هم پکې موجود دي، مدافع وکیلانو ته د لاسرسي امکانات هم نه لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی چرګې د چهارشنبه پر ورځ د کلیو د پراختیا وزیر خپل عمومي غونډې ته وربلل او څو د تیرو پروژو او راتلونکو کاري پلانونو په هکله جرګې ته معلومات ورکړي. د کلیو د پراختیا وزیر ویل په راتلونکو 50 کلونو کې غواړي کابو 3000 کیلومتره نوي سړکونه جوړ او پاخه کړي او همدارنګ هغه پروژې چې په تیرو کلونو کې نه دي بشپړې شوې بشپړې کړي. په دې اړه له کابل زموږ د همکار رپورټ ته وښایي.
د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر احسان ضیا د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې دوی په هیواد کې د راتلونکو 50 کلونو لپاره د 1500 کیلومترو په اوږدوالي د نوو سړکونو د جوړولو او پخولو پلان ترتیب کړی دی. همدارنګه د وبل په سلګونو مختلفې نوې پروژې پلان کړي دي او د دې ترڅنګ غواړي چې د تیرو کلونو نیمګړې پروژې هم بشپړې کړي.
وزارت هیوان شو داد نظر داره که در سال آینده کار تطبیق برنامه بسگی میلی
در کلیو در پراختیا وزارت واری چه در چلور در شولیتون و پا پاتی دیار لسزور و کلو که در ملی پیوستون پروگرام پیل 1500 کیلومتر سرکون جور او در لومری زلو پارا در کلیوالی سنایه و پروژه رامنز دکری. همدارنگ در بور سولو 15 امده پروژه هم دیزن شویدی.
در کلیو در پراختیا وزیر وبل در پروژه پلیکی دو تکابو 1500 میلیون ډالر په پام کې نیول شوې دي او هیله ده چې دولت ورته دغه بودیجه برابر کړي. خو د جرګې اکثر غړي د کلیو د پراختیا د وزیر لسرګندونو سره موافق نه وو او ویل چې د وزارت په تیرو سو کلونو کې په سلګونو پروژې نیمګړې پریخي او د زینو بشپړو شو پروژو کارونه هم د کیفیت لمخې کمزوري دي. په دې حق له د جرګې غړي حاجی فرید وویل
په هر ځای کې چې سړک ورکړ شوی په هغې باندې خالي خاوره اچول شوې ده. خو دوه ورځې پس چې په موټر تللي هغه د بد نه بدتر شوی. کوم وکیلانو صاحبانو چې د خپلو ولایتونو د سیلابونو نه شکایت درلود، انکشاف اتحاد د خپل دغه گزارش راکړي چې دوی د دغې مصیبتونو دپاره څه پلانونه درلودل او تر کوم ځایه عمله کړي دي. تر اوسه پورې دوی د فقیر نشینو ولایتونو تر عنوان لاندې ولې تر اوسه پورې په دې دوه کلو کې نه عملي کېږي؟ موږ وایو ته موږ ته تور نخود په جب کې ماچوي او غلط تاسي دا کړي تر اوسه څه دي دې کړو موږ ته ووایي.
د جرګې غړو دا هم ویل د وزارت ته هر کال د پروژو د بشپړېدو لپاره په سلګونو میلیونه ډالر ورکړل شوي دي، خو د لګښتونو په پرتله یې د کار کمیت او کیفیت لږ دی. خدا وزارت وای په ځینو سیمو کې د امنیت او په ځینو سیمو کې د بودیجې د کموالي له امله د دوی کارونه لږ څه ځنډېدلي دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مالی وزارت چارواکي وي د دوی په ګمرکي اوایدو کې 4.8% زیاتوالی راغلی دی. د مالی وزارت د اوایدو او ګمرکاتو معین ګل مقصود ثابت په یو ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته ویل چې دوی پلان لري چې د اوایدو د زیاتوالي له درکه په 2 یا 3 راتلونکو کلونو کې د دولت عادي بودیجه په خپله تمویل کړي. د ازادي راډیو خبریال حمید پژمان د مالی وزارت د اوایدو او ګمرکاتو له معین سره مرکه کړې چې اوروي.
مویسه لکه چې اوریدل کیږي د افغانستان ځینې ګمرکات تر اوسه هم هغه پخوانی وسایل او تجهیزات سره سمبال دي. د دې اصلي عامل څه دی چې تاسو تر اوسه نشو کولای چې د افغانستان ګمرکات داسې مجهز او پیشرفته وسایل سره سمبال کړي؟
ګوره دلته څو خبرې دي. اول خو دا چې دا خبره غلطه ده چې د افغانستان ګمرکات پرمختګ نه کړی. زه اوس هم دا دعوه کوم چې له ډیرو همسایه ملکونو نه زمونږ ګمرکونه ډیر مخکې دي. او مسله د تجهیزاتو دا ده چې تجهیزات په پیسو یا بودیجه پورې اړه لري. زمونږ بودیجه عادي بودیجه دولتي دومره اجازه نه راکوي چې مونږ دغه ټول تجهیزات خپل بودیجې نه پوره کو یا واخلو. د مثال په شکل باندې په بعضو ګمرکونو کې باید مونږ لابراتوارونه ولرو. لابراتوار جوړول ډیر قیمته دي. همداسې نور سامان آلات ماشینونه لکه فورکلیفټونه دغه تجهیزات اصل کې په پیسو باندې کیږي، په بودیجه کیږي او زمونږ خپل بودیجه دومره اجازه نه راکوي. کوشش کیو چې نور کومکونه هم جذب کو او ورو کار ډیر په تیزی سره روان ده.
ویل کیږي چې ځینې تلاشونه په کار چول شوې دي چې د ګمرکاتو اوایت لکه زیاتوالی راشي. تاسو د دې امن او هدف لپاره سمره موافقت لاسته راوړي په دې سیس کال کې؟
بله، کوششونه ډیر زیات روان کړي، روان شوي دي. ان شاء الله مونږ په دې کوشش کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې اواید ډیر زیات لوړ شي تر څو زمونږ عادي بودیجه له خپل عادي اوایدونه پوره شي او ضرورت د کومک ته زیات ونه لرو. اواید سږ کال تقریبا عمومي اواید درته خیمه یوازې د ګمرکونو نه، د چې هغه کې مالیات هم راځي، ګمرکات هم راځي، 4.8% مونږ له تیر کال نه مخکې روان یو په اوایدو کې. ګمرکونه خپله تقریبا 50% نه زیات شوي دي په محصول یا اوایدو راټولولو کې. زه به درته هغه نمره هم وایم. تیر کال مونږ اوسط د میاشتې تقریبا 1.5 میلیارد افغانۍ راټولولې له ګمرکونو نه، ټولو ګمرکونو نه. سږ کال هغه نمره تقریبا 3 میلیارد ته رسیدلې ده اوسط. نو تاسو ګورئ چې افزایش یا زیاتوالی ډیر راغلی ده په اوایدو کې. نور کوشش هم روان ده ان شاء الله چې تاسو به نور زیاتوالی هم وګورئ په دې راتلونکو میاشتو کې.
مونسب اوس چې په اوایدو کې تقریبا 4.8% زیاتوالی راغلی دی، تاسو کولی شئ چې معلومات ورکړئ چې افغانستان کله کولی شي چې خپل عادي بودیجه په خپل عایدات باندې پوره کوي؟ ځکه چې مونږ تر اوسه هم عادي بودیجه د برنۍ د ملکونو تمویل کیږي.
دا څه چې دا یو ډیره زیاته مهمه خبره ده او زمونږ لپاره هم اولیت لري. عادي بودیجه زمونږ اوس تیر کال درته وایم واتیایم کې تقریبا 50% زمونږ داخلي عوایدونه پوره شوې ده او 50% خارجي کومکونه وو. سږ کال کوشش داره چې هغه فیصدي چې هغه مونږ له بهر ناولو اغه نور هم کم شي او ان شاء الله دغه کوم رفتار سره چې مونږ اوس روان یو د اوایدو په زیاتولو کې امید لرم چې ډیر زر به مونږ خارجي کومک ته په خپل عادي بودیجه کې ضرورت ونه لرو. امید لرم زموږ تخمین داده چې ټول حالات خې او مونږ سره هر خوانه همکاري موجوده وي باید پر راتلونکو 2 تر 3 کالو پورې مونږ خپل عادي بودیجه له خپل عادي یا داخلي اوایدو نه پوره کړو.
د مالی وزارت د اوایدو او ګمرکاتو مین ګل مقصود ثابتو چې د مالی وزارت د ګمرکاتو په اوایدو کې د زیاتوالي په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. او اوس هم له فرشتي جلالت خبرو چې د نړۍ مطبوعات د افغانستان پر حالاتو سوای
د انګلستان چاپ ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې چې په یوه برخه کې راغلي د افغانستان انتخابات شاید د ډیموکراسۍ مکمله نمونه ونه ګڼل سي، خو له تشدد څخه د لرې کېدو لپاره یو مهم ګام بلل کېدای سي. ټایمز لیکي د رایو د شمیرلو پروسه باید عادلانه ترسره سي، ځکه په انتخاباتو کې د درغلیو ادعاوي او ورسره نور یو شمېر تړلي جنجالونه وضعیت وخیم ښکاره کوي. دا د نوې ملسیز وضعیت چاته اروپا دوي چې په کورنیو نشټو کې لسها وزره کسان مړه او بې کوره سول. د ټایمز ورځپاڼه وای سره لدی چې د انتخابات په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګېدو لپاره یو ګام بلل کېږي، خو که احتیاط ونسي د انتخاباتو د نتایجو په اړه مخکې له وخته ادعاګانې او له انتخاباتو سره په ارتباط د کاندیدانو شکایتونه ډیموکراسۍ له خطر سره مواجه کولای سي. په دې مطلب کې د جمهور رئیس حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلو ادعا او ته اشاره سوي ده چې هر یوې د بریالیتوب خبرې کړې دي. ټایمز لیکي طبیعي ده چې ادعاوې بې اساسه دي او شایي چې له سره انتخاباتو ته اړتیا پیدا سي. ورځپاڼه لیکي د دوهم دور انتخاباتو ترسره کېدل په افغانستان کې د قدرت د خیال د حکم فرما کېدو معنا درلودلی سي، ځکه د انتخاباتو د اول دور ځنډ د جمهور رئیس کرزي د حکومت د مشروعیت په اړه سوالونه پیدا کړي وو او د دوهم دور لپاره هم وخت ضرورت دی. ټایمز د کی کچری د افغانستان انتخابات دوهم دور ته ماتل سي، د جمهور رئیس براک اوباما اداره به په دې هیواد کې د خپل ستراتیژي عملی کولو ته زیات وخت لا سور کړی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه په یو مقاله کې لیکلي د رایو د صندوقونو د غیر قانوني ډکولو په څیر د نورو درغلیو او تخنیکی ستونزو ادعاوي د جمهور رئیس د انتخاباتو نتایج چې د جمهور رئیس براک اوباما د ستراتیژي د عملی کېدو لپاره حیاتي اهمیت لري به اعتبار کولای سي. فاینانشل ټایمز وایي کچیر نړیواله ټولنه په داسې حال کې چې د درغلیو ادعاوي موجود دي د انتخاباتو نتایج تایید کړي، دا بل نړیوالو قواو د افغانانو نارضایتي زیاته کړي.
دا ازادي رادیو ده. د روجې مبارک میاشت لرارسېدو سره د افغانستان یو شمېر سیمو خلک د لوړو بیو څخه شکایت لري. د هرات اوسیدونکو هم وایي چې دغلته د خوراکي موادو بیې لوړ شوې دي او چارواکي باید د دوی د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات سرپرست خاروال بیا وایي چې د بیو د کنټرول لپاره په هڅو کې دی. په دې اړه رپورت لرو.
صابر د هرات د غنا استوګنه لمنځ یو دی په داسې مهال چې د شپږ نفریز کورنۍ لپاره د مخامي روژه ماتې لپاره د څلور ډوډۍ په پیرتوانې د لوی ول خپل غربت او خوراکي توکو قیمتي څخه داسې شکایت وکړ.
نن قیمت مونږ نه گذشته در گذشته بیره یک من اور بالاتر از هدف کنی متوجه شدیم.
دی وی خروال د نرخونو په کنټرول کې به تفاوت د تروجې د مخه یو څلور کیلو من اور سل افغانۍ نه زیاتوه، مګر اوس د درمندونو په اخیستو سره د یو من غنمو قیمت 15 افغانۍ د خو په دې سربیره هم د ډوډۍ قیمت هم هغه 15 افغانۍ د اوازن ته هم خاروال هغه وی پاملرنه نکوي. په دغه ترتیب ټول خوراکي موادو قیمتونه لوړ شو. د هرات سرپرست خاروال محمد سلیم ترکای چې تازه په دغه دنده درېدلی د ستونزې په تایید تیر مهال په اداره کې د ورته موارد لوی لامل د مامورینو بې کفایتي او د اداري فساد شتون وباله، خو ورسره په څنګ کې د ازادي راډیو له لارې خاریانو ته ډاډ ورکړ چې دا مشکل به حل کړي.
موږ په دغه ورځ کې اخته یو په نرخونه وا تقریبا موږ ځان موافق غنو چې په دغه کم ورځ د توان لرو د نرخونه څخه کو په دغه خصوصا په دغه ورځ مې مبارک تر اوسه د نرخونه د اوره د ورځې او د دوډې او غوښي اکثرا خلک متقاضا لري چې باید درشته چې دا زموږ کارونه دوام لري. امیدوارې چې دا نرخونه په دا اکثره سایتونه موږ وساتو.
د هرات ښاروال دقیقا د خوراکي موادو نرخ ترګن نه کړ، مګر زیاته یې کړه ټولو هټیوالو ته په لیکلې بڼه خبر ورکړی چې په هر بوجي اوړو او وریجو کې سل افغانۍ نرخونه راوغورځوي او ورسره څنګ کې به هغه وای دی او کمیسیون په ترکیب کې نرخونه ثابت وساتل شي. شرف الدین ستانگزای د ازادي رادیو هرات.
د اوونه تر او ورځی په اونیکی
ازادي رادیو
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په هالند کې دغه هیواد ته په یو څلور ورځنۍ لوبه کې په یو وکټ سره ماته ورکړه او دغه په زړه پورې مسابقه وګټله. دغه څلور ورځنۍ لوبه د کرکټ د نړیوال فدراسیون لخوا ترتیب شوې وه. د افغانستان لوبغاړی نور علي په دغه مسابقه کې شپږ پنځوس منډې یا رنزونه جوړ کړه او د افغانستان کامیابی یقیني کړه. افغانستان له سکاټلند وروسته اوس دغه مسابقو په دوهم مقام کې دی. افغانستان په هالند کې خپل لومړنۍ لوبه زیمبابوی سره وکړه چې په مساوي ډول پای ته ورسیده. په هالند کې د افغانستان د کرکټ ټیم د لوبو مسابقو په اړه معلومات د ازادي رادیو په خبرونو کې مه هېروي. اوس هم له فریده هوټ سیفی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون مازیګر وویل چې د رایو په سلو کې د شاوخوا ولسو شمیر داسې ښیي چې ولسمشر حامد کرزي تر ټولو ډېرې رایې ګټلې دي. ملګرو ملتونو د کندهار بمی حمله چې په ترس کې درې څلوېښت تنه وژل شوي او تر شپېتو نور پکې ټپیان دي غندلې ده. په کابل کې د بریتانیا سفیر وویل تمه کیږي چې بریتانویان به لږ تر لږه د یو نسل لپاره په افغانستان کې پاتې وي، خو هیله من دی چې عسکر به یې له 50 کلونو څخه د ډیر وخت لپاره په جګړو کې ښکیل نه وي. د ایران ستر مذهبي مشر د خپلو پخوانیو خبرو په خلاف له لویدیځو طاقتونو سره د مخالفو مشرانو اړیکه رد کړې ده. ایران په خپل هیواد کې د سوین یا خنزیر د انفلوئنزا د ناروغۍ له امله د لومړنۍ مړینې خبر ورکړی دی. د عراق د شیعاګانو د ستر اسلامي شورا د مشر عبدالعزیز الحکیم د جنازې مراسم نن په تهران کې په رسمي ډول ترسره کیږي. د اسرائیل صدر اعظم پرون په لندن کې د منځني ختیځ لپاره د امریکا له ځانګړي استازي جورج میچل سره وکتل. جورج میچل وویل چې د ایران د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو په ارتباط دوی ښه پرمختګ کړی دی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او د خبرونې په پاتې برخه کې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام هم خپرېږي. په فراه ولایت کې د کوثر په نوم یو نوی خصوصي لیسه پرانستل شوې. په دې ښوونځي کې چې له لومړۍ تر دولسم ټولګي پورې پکې د زده کړې کېږي شاوخوا 1500 زده کوونکي درس وایي. په دې اړه په فراه کې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
په دغه لیسه کې په دوو محلونو کې سار او ماسپښین ښځینه او نارینه زده کوونکي په لوست بوخت دي. شرامت فایز د دغه لیسې مسؤل په دې اړه داسې وایي.
ولایت فرام یک از ولایتهایی که تا حال معروم بوده و مکتب در زو هیچ مکتب خصوصی وجود نداشته و لازم شد.
دا لومړنی خصوصي لیسه ده چې په فراه ولایت کې بنسټ ایښتل کېږي. فراه یو محروم ولایت دی نو موږ ځکه دغه ګام پورته کړ. دغه لیسه د 1500 زده کوونکو د جذب وړتیا لري او د ښځینه او نارینه لپاره په دوو محلونو کې کار کوي. ښاغلی فایز د دې ښوونځي د امکاناتو په اړه داسې وایي.
امکانات دې مکتب کې څه اول خو استادان با تجربه او استادایي کې بسیار لایق بود در سطح فراه.
دغه مکتب با تجربه او استادان لري. همداشان مجهز لابراتوارونه هم شته. کتابخانه هم لرو. د کمپیوټر زده کړې مو هم زده کوونکو ته چمتو کړې. ترانسپورټیشن برخه هم درو او د کوونکی به کور او شنځي ته وړي ده. نو روزنه چارواکي هم دا کار یو نه ګام بولی. د فراه ولایت د شوړ
ستا د معرف په هڅو باندې سویدا د معرف په همکاري باندې سویدا په فعال دل چې غیر دولتي مکاتب دي دا ډیر زموږ په ګټه ده. ولې دا ګردبار د دولت پر سر نه باید وي. خصوصي بخش هم په دې بخش کې په دې باره کې باید ډیر فعال شي، خصوصا د تعلیم او تربیه په باره کې. نو دلته زموږ خوندي هم درس وایي، لوکان هم درس وایي، مخبل خپل ځامن او نور دته شامل کړی دي. مطمئنه يم چې دا د معرف ته نسولو د چارو د لپاره مقرر کیږي او ازما په تفاهم د ریاست معرف درابري په تفاهم سره دا کار کیږي.
باید یادونه وشي په فراه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په خاص ډول د ولایت په ولسوالیو کې د ډیر ننګونو سره مخامخ دی او تیر کال په دغه ولایت کې د 2019 له ډلې څخه 15 ښوونځي د امنیتي ګواښونو له امله بند پاتې ول. د کارپوهانو او خلکو په وینا د خصوصي ښوونځیو پرانستل په فراه ولایت کې د یوې خوا د ښوونې او روزنې کیفیت لوړوي او له بلې خوا به دغه ولایت کې د ډیر زده کوونکو د جذب زمینه برابره کړي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو د افغانستان په 50 سترو خارونو کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د اف ام پسل اشاریه 50 صفه اوریدل شي. په منځنۍ صفه زموږ خبرونه بیا په 1200 شپږ نیو په ټول افغانستان کې ووري. او د دین مخ کې چې د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام در تخپور کړو د پاکستان د حالات یو رپورت راخلو. تیر مخم د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې نامعلوم موټر سایکل سپرو پر خلکو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو شمېر کسان مړه او څو نور ژوبل شول. د کوټې د امنیتي پیښو حال سیمې د ازادي راډیو د خبریال په رپورت کې اورو.
د چهارشنبه په ماښام تر روژه مات سمدستي وروسته دوه نامعلومو موټر سایکل سپرو وسلوالو د کوټې په جنا سړک کې دولتي روغتون ته مخامخ د سړک لغاړې پر ناستو کسانو ناببره ډزې پیل کړې او دوه تنه یې ځای پر ځای ووژل او دوه نورو ټپي کسانو د سختو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل:
یو سکوټر چلاوي او بل شاده خو ناست و، شاده خو راشه وسو، دوه خلک له بچي مخ ته ناست په ټیبل باندې، هغه راشه وسو، دوه خلک وشتل کړه دې برته روان شو په ګلې کې کارسل درې خلک
وزل سوی څلور واړه کسان د پنجاب ایالت اوسیدونکي دي چې دوه تنه یې سویان دي. په پیښه کې د یوه وزل سوی کس ورور هاشم وایي وسلوال کس چې توپنچا یې په لاس کې و غوښتل پر دوی هم ډزې وکړي خو مرمۍ ختمې شوې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. هغوی ډزې وکړې کله چې موږ راغلو. زما ورور، دوه د تره زامن او د کوڅې یو کس مو په ډزو لګېدلي وو. ورور مې ساور کړې وه. هغه مهال نو د پولیسو راتګ څه ګټه لرله چې نوی راغلي ښه وو. دوی چې راغلل څه توره یې وکړه. پر موټر سایکل باندې د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز لګولی چې څوک باید ودرول سي، هغه نه دروي. د دوی یوازې پر غریبانو ښه وس رسېږي. یو بل کس عثمان چې په پیښه کې نږدې عزیز وژل سوی وایي وسلوالو په ډېرې زړورتیا سره تر جنا سړک وروسته په نتاسین کوڅه کې هم پر ولاړو کسانو ډزې وکړې او څو تنه یې پکې ټپیان کړل. زه له هغوی سره یو ځای ناست وم. دوه تنه چې یو یې ماسک اغوستی وو او بل مول وهلی و پر موټر سایکل راغلل، ډزې یې وکړې او پښې یې سپکې کړې. امنیتي ادارې څه کولای سي؟ هغوی یوازې غریبان نیولای سي. حکومت ناکامه سوی دی، خصوصا د بلوچستان حکومت. د کوټې په دولتي روغتون کې د وژل سوي او ټپي کسانو خپلو خپلوانو له ډاکټرانو څخه د شکایت له امله چې وایي په سمدستي توګه یې د دوی د ټپیانو درملنه ونه کړه، د کوټې لوی جنا سړک ته راووتل او سړک یې د احتجاج په توګه د موټرو پر مخ وتاړه. دوی د کوټې د پولیسو د مشر، د بلوچستان د والي اعلی وزیر، د وسلوالو بلوڅو او د بلوچستان په ضد شعارونه ورکړل. دا په داسې حال کې ده چې د نواب اکبر بوکټي د دریم تلین د لمانځنې له امله حکومت د احتمالي تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر د قانون 144 ماده عملي کړې وه چې له مخې څوک وسله نشي ګرځولی او دوه تنه پر موټر سایکل نشي سپرېدای. د یادونې وړ ده چې تر دې مهاله د دغو پیښو پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو پولیس په دغو دواړو پیښو کې وسلوال بلوڅان تورن بولي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوښ اوسئ، دا دی بیا هم له یو نوي د ورکو شو عزیزانو د پروګرام سره د تاسو په خدمت کې یم. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، د تاسو ډیر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې دا ټول تلیفوني پیغامونه نشو کولای په یو پروګرام کې تاسو ته خبره کړو. نو له تاسو څخه هیله کوم چې ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام واورئ. په دغه پروګرام کې به تاسو ټول هغه پیغامونه واورئ په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 420 11 40 115. ګرانو اوریدونکو، همدار اساسه کولای شي چې موږ ته لیکونه او ایمیلونه راولېږي او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوي. هو، چې له یاده مې ونوځي، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو د انټرنیټ په صفحه هم ووینئ او هم یې واورئ. د موږ د انټرنیټ صفحې آدرس دا دی: www.azadiradio.com. همداراز په دغه صفحه کې تاسو کولی شئ چې ښکلي عکسونه هم ووینئ. نو په یاد لرئ، د ازادي راډیو د انټرنیټ پاڼې آدرس دا دی: www.azadiradio.com.
تا تاسی د ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
ګرانو اوریدونکو، تاسو چې ازادي رادیو ته تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پریږدئ، نو لطفاً خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په دغو پیغامونو کې لطفاً اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. او همداراز لطفاً په دغو تلیفوني شمیرو کې د هغو هیوادونو کود ووایئ له کومو چې تاسو تلیفون کړی دی، لکه له پاکستانه، ایرانه او یا هم افغانستانه. نو په یاد لرئ کله چې تلیفون کوئ، آزادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ، د همغې هیواد څخه چې مو تلیفون کړی دی د کوډ نمبر هم ووایئ. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس د هغې اورېدونکي پیغام واورو کوم چې له ایرانه موږ ته رارسېدلی دی. دی وایي چې ډېر وخت له کورنۍ نه ورک شوی دی او اوس پیدا شوی، خو ده د تلیفون شمیره نه ده ویلې. اول به پیغام واورو، ورپسې به زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحې پاتې ده، او دا هغه شمیره ده له کومه چې دغه اورېدونکي موږ ته تلیفون کړی دی، او خپل تلیفوني پیغام یې د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېښدی.
زه د ایران د شهر خبرې کوم. زما د لس کاله کې زه لس کلونه وم چې زه ایران شهر ته د یو چا راوستی یم. ما ته خپل د نوم او د کلي او د ځای پته نشته. زه غواړم چې زما غږ زموږ کورنۍ والا اوري. زما نوم احمد جان دی. زما غږ اوري، ما ته دې په دغه ټلیفون نمبر باندې ما ته دې زنګ ووایي.
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د دغه اوریدونکي په حق لاڅه معلومات لرئ او یا دا پیژنئ، کولای شئ چې ورته په دې شمیره تلیفون وکړئ. د دې تلیفون شمیره دا ده 00993211052. د تلیفون شمیره یو ربیا وایم 00993211052. آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، تاسو آزادی رادیو اورئ، او له آزادی رادیو څخه د ورک شوو عزیزانو پروګرام ته غواګی یاست. کله چې آزادی رادیو ته تلیفون کوئ او د آزادی رادیو په اوتومات ماشین کې خپل پیغامونه پریږدئ، په دغو پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. په دغو تلیفونو شمیرو کې لطفاً د هر هیواد څخه چې مو تلیفون کړی دی د همغه هیواد د تلیفون کوډ هم ووایئ. ګرانو دوستانو، ډېر کله همداسې کېږي چې تاسو خپلې د تلیفون شمیرې موږ ته پریږدئ، خو دغه د تلیفون شمیرې کمې وي. دا په دې مانا چې یوه یا دوه نمره د تاسو له یاده وتې وي. نو لطفاً هڅه وکړئ چې کله موږ ته پیغام پریږدئ، په دغو پیغامونو کې د تلیفون شمیره مکمل ووایئ، او د همغه هیواد کوډ هم ورسره له یاده مه باسئ. او دا ځکه چې ځینې دوستان کله چې پیدا سي او خپل خپلوان یې ورته تلیفون وکړي، خو د تلیفون شمیره سمه نه وي. لکه دغه ګران ورور چې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او دغه پیغام یې موږ ته پریښی دی.
زما نوم عبدالحمید دی، د پلار نوم یې شیر محمد دی، د کندهار د ولایت ارغسان د ولسوالۍ. زه اوس پلهانه اوسېدونکی په کوټه کې یم. څو ورځې مخکې د ازادي راډیو ته د پراسه یې ټلیفون کړی و. زما ورور عبدالمجید دی، څو ورځې مخکې یې ټلیفون د ازادي راډیو ته کړی دی. نو دغه کومه شمیره چې دی ورکړې ده، هغه شمیره ته ټلیفون نه کیږي. که چیرې دی زما غږ اوري یا د ده ملګري، ما ته دې پر دغه لمبر باندې خبرې وکړي. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
سپر سپر اتدیش ننیوی پینزه ساو درویشت دا غزما دا تلیفون شمیره دا دا کوئی
نو لدغه گران اوریدون کس خیله کو چه یا وربیا هم آزادی رادیو دا تلیفون مکری او دا تلیفون شمیره مکمل ووی
تاسی دا ورکشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل آزادی رادیو سخه اوری
گ ګرانو دوستانو، تاسو آزادي راډیو اوري او له آزادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته وګیاست. یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې کله تاسو آزادي راډیو ته تلیفون کوئ او خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. په دغه تلیفون شمیره کې اکثرا دوستان د کوټ نمبر نه وایي. لطفا له هر هغه هیواد چې تاسو موږ ته تلیفون کوئ، د همغه هیواد د کوټ نمره هم په دغه تلیفون شمیره کې ووایئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
ګرانو دوستانو، تاسو ازادي رادیو ته تلیفون کوئ، له تاسو خېله کو چې خپل تلیفوني پیغامونه لاندې ووایئ. په خپل تلیفوني پیغامونو کې لطفا خپل نوم واخلئ، بیا د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او په پای کې د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. چې کله د تاسو یو رکشه وای عزیز پیدا شي، څو اوریدونکو وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. د همدغو پیغامونو په لړ کې به هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی او خپل ورکښوي عزیز لټوي، خو د تلیفون شمیره یې نه دی ویلي. اول به د پیغام وورو، ورپسې به زه تاسو ته هغه د تلیفون شمیره ووایم له کومه چې دغه اوریدونکو آزادي رادیو ته تلیفون کړی دی.
فیض الله په نامه سره جمع د اکاد او دا څلور تقریبا اته کاله کېږي. نابرکه ده که هر چا پیدا کو، بیا په دغه نمبر موږ ته تلیفون وکړئ. سلام علیکم.
که تاسو غواړئ چې دغه ګران اورېدونکو ته تلیفون وکړئ، کولی شئ چې په دې شمېره ورته تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 00923038522. د تلیفون شمېره یو ور بیا وایم: 00923038522. ګرانو محترم دوستانو، اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومه کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، تلیفوني پیغامونه واورئ. کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم دوست یا عزیز وي، د هم پیغامونه او د هم تاسو.
السلام علیکم. زه سرور افغان لطفان سبب لسان ز خبر کوم. ما یو رول رکد انم محمد صدیق ده، د پلار نوم محمد یعقوب ده، کوم طرف ده. عمر شل 22 کال ده. کور زله لور لای کی ده. دا تنه کال کی ز لکور زنا فتد تل کراچی ل ده اسال حوالی مستان. زه دا زادر رول تور کر کوم ک زدا الا لرم ز دې ار پیغام اورم زله دې ډیر خوشاله يم. موږ الا ست لار خو از مزل چې پلان راځي ما ته وایي ستا خبرونه دومره شرکې. زموږ دا مهم درس د زموږ ور وخته پیدا کی. د ټلیفون نمبر دی 03023415551، 03023415551.
زمان اپنار درائیو اخشن دی چی دی فیلان میزا بری رو را فیلان میزا تقریباً دیر شکار چیزی دی مرزی دی تکری دیلت دی چاکنی دی سوالیت تخا و مزار شریف دی تکری دی مجاز آغا دیر شکار رای چی پروس نادارا کری کردی تار چوک معلومات کری او یاد وقتن از ماز آغا دی دیگه شمیریت دی رنگ دی سی پروس و دریخ
السلام علیکم. زه امیر شاد پختیا ولایت سکمنه ولسوالۍ سیدونکم چوس په کابل کې ژوند کوم. زما یو سپین ګیری پلار ده، سلیم نومی ده. تقریبا 15 کاله عمر لري. عصبي تکلیف د تقریب دی لاسه تقریبا درې کاله کېږي چې کور نه درک شوی ده. دا یو سترګه کې ګول هم ده. که هر چاته دې په حق معلوماتي ماده په دیش مریزنګ وي 0 9 5 2 3 4 5 0 9 5 2 3 4 5. د تلیفونو مننه د ازادې رادیو ډېر مننه. السلام علیکم.
الو السلام علیکم.
ما سلامونه دې بازادي ریډیو ته ورسېږي تاسو له سلامه سره ما یو دا کار زیږي دا یو ولس کال کې چې ورکړي په نامه د رحمت الله دې د کندهار د پنځه د یلیلو ولسوالۍ د نلغان د کلي لرلند سګر دې په کومه لزی کار چاته معلومات چې ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 3 0 3 4 0 3 0 0 9 او بل نمبر مې 0 3 0 3 0 9 9 9 8 او بل نمبر مې 0 3 2 1 8 1 9 3 0 3 هر چا د کډرام کلاب باندې کې معلومات یې زما نوم محمد شهید د سرخاب د کوټي د سرخاب په شنو په غاړه زموږ.
هلو سلام علیکم زه سید احمد شاد غزنی د ولایت قناوی د ولسوالۍ د ملک دین اوسېدم خیم زما دا کاغذ چې د قربان په ناکمه ده په کال 2000 کې د کوټې د شهر څخه ناګره کسه وي په چاته یې پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اورې په مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي یا د مشوره د دې ټلیفون په دې شماره اړیکه ټینګه کړي 0098 901 902
زه مولوی محمد خان د ګرنسیل ولسوالۍ اوسېدونکی سیټیلن د پاکستان ایالت ټنډه زیارت خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورځ چې نوم یې جمال شاه ده او د پلار نوم یې ملا محمد ریس ده. پلار یې له نن څخه 2 کاله مخکې وفات شوی ده او د ده نوم یې اسکیږي چې له خپله کوره څخه وتلی بیا یې درک نشته. که چیرې جمال شاه زما دا اعلان په خپله باندې اوري نو خپل کور ته دې راشي او که د جمال شاه په حکله باندې څوک معلومات لري نو په دې شماره دې ما ته زنګ ووهي او د جمال شاه د سنسارې مور د دعا او جایزه دې وګټي 0301 3 0 2 1 0 شماره یو ځل بیا 0301 5 2 1 0 وسلام.
زه د بایغښت بغیر نه مرغاده ولسوالۍ زموږ یو ورور دی سلیمان نومېږي. زما نوم الله دی. د مقصد 4 کاله کېږي چې په ایران کې رتبومه دی. مقصد احاط یا انډیوالان یې اوري او کتې اوري مقصد فاتحات یا د معلومه د مور ترې حال وایي. وپېغه نمبر موږ ته زنګ ووایي 0 5 3 0 5 4 4 6 4 2
د ازادي رادیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه او نیکی هیلې. ګران زرا شپلا بیتاب له جلال آباد څخه غږیږم. زما یو ورور چې اصلا نوم یې شفیق الله او مشهور په شهر بیتاب دی د ملا عبدالملک زوی دی. تقریبا څه کم 2 کاله کېږي چې دا درک شوی دی. که دی خپله زما غږوري یا د ده په اړه څوک معلومات لري د انساني او بشري همدردۍ له مخې دې موږ سره په دغه لاندې شمېرو اړیکه ونیسي. د تلیفون شمېرې دي 0 5 2 3 5 2 0 0 5 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
علیکم زه محمد ولید مېلمن ولایت مرجد ولسوالۍ ز خبرې کوم زما ورور د 2 کاله نادرته د استاته نه څه څه ته پاتې ګردان نه ویني نشي ګل محمد دی خپل نه لري محمد شادي چې اج اخلاص زه دی د مرحوم اج رحمت الله مکم له سي دی د وکیل وزیر د شارې د مرجد ولسوالۍ دی زه خپل د نیمروز سیما کار چا ته پاتې په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی 0 0 3 وارلس یونیږي درو اچیا هر ورته څه پاتې په دغه نمبر دی ما ته زنګ وی بیا تکراروم 0 0 3 وارلس یونیږي درو اچیا وسلام.
ہلو السلام علیکم زما مساجد ته پاکستان د کوټې ځنګل ترجدي ته خبر کوم زما یو ورځ د اختر جان د جیلانی زوی د حضرت علی وراره ته میاشت رئیس نه درک شوې دي هر څوک چې ما غاوري او د اختر جان په اړه ورسره معلومات وي په دا شمیره چې زما سره تماس ونیسي 0 3 0 4 3 8 3 1 و شپږ پنځه یو تر داش نه را تکرارم صفر درې صفر شپږ درې اته درې یو و شپږ پنځه ډېره مهرباني به وسلام.
السلام علیکم. ز سردار د ابجر محمد خان زوی د پاکستان صوبه ترحد ضلع دیر جندول مایارو کې موسیدون کې چې پیلن د مسافرۍ شپې ورځې سعودي عرب ریاض کې سبا کوم. زما یو مرګری دی چې نوم یې زیرتګل دی، د وړو د ماشین کار به کوي، دکانداري به کوله. د شپږو میاشتو نه په دې خوا به درکه شوی دی چې دماغي توازن یې خراب شوی دی. که هر چاته د ده په حق لګې څه معلومات وي نو ما ته دې په دېش مهرباني اړیکې ټینګې کړي. 00 9 85 50 50 2 50 2 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
توفیق د غزنی د ولایت د مخور د ولسوالۍ د لرګی د کلی اوسیدونکی یم. زه دغسې وایم کنه چې دا زموږ د یو د قریب ورک دی جمال الدین ولد عبدالوهاب د تور په زوی مشهور ده د غزنی د ولایت د مخور د ولسوالۍ د نیلي د کلی. که دی دغه غز اروي یا بل څوک دغه غز اروي او په دې شماره دې له موږ سره تماس ونی 0952125151.
زه محمد سلیم د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس فعلا په پاکستان کښې اوسم. یو وراره مې ورک دی په نوم د بارم خان چې د محمد شاه زوی دی. ښه ډېر وخت کېږي چې ورک دی. که د ده په هکله چا ته معلومات وي د ټلیفون په دې شماره دې زما سره اړیکه ټینګې کړي 0332 0 2 2 6 2 2 6. یو وار لمبر بیا وایم 0332 0 2 2 6.
ګران اوریدونکو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته ټیلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسې په لوی خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
کابل جان مایا دیگی اشنا کلا خوب درشم پسرگی میں راورے گے اشنا کلا خوب درشم کب جان مایا دیگی اشنا کلا خوب درشم پسرگی میں راور دے اشنا کل خواب درشم اشنا کل خواب درشم درد من سخا شلو گے شمان